له جن قال کوزیت خبر من نیست رو سمرزو اقتصادی خبرونو تا.
د سلام پاورانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د ایران له اتومي توافق وروسته به هند د افغانستان له لارې منځنی اسیا ته خپل صادرات زیات کړي. د دوخونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران اتومي توافق د دې لامل ګرځي چې هند د چابهار او نیمروز او همداراز د تورغونډي او اخچې بندر له لارې خپل مالونه منځنی اسیا ته صادر کړي.
دغه اوسنۍ پیشرفت چې د اتومي وسلو سره په توافق باندې په جهانی سطح د ایران سره دنیا ورسېدله، دې ته نور هم زمینه مساعده کړله او فرصتونه زیات شو. هغه قیدات او هغه بندیزونه به د من نه لاړ شي او هندوستان به په خلاص مټ باندې دلته سرمایه گذاری وکړي.
همداراز ویل شوي چې هند هیله لري چې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ جوړجاړی به مرسته وکړي چې هند د ایران له لارې له افغانستان سره سوداګري او راکړه ورکړه هم زیاته کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي پاکستان په خوا تر دې د کراچي بندر له لارې افغانستان ته د هندي مالونو پر صادراتو بندیز لګولی و، خو اوس مهال به دغه بندیز هم له منځه ولاړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې شزي د زعفرانو په تولیداتو کې اصلي رول لري. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو کښت په ټول افغانستان کې شواده کړي او دې کښت په ټول افغانستان کې سلګونو شزو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت به 1.6 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز هم د هیواد په 40 ولایتونو کې پر بزګر باندې وویشي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د دې وزارت معلومات ښیي چې سږ کال به د زعفرانو حاصلات د تیر کال پرتله زیات وی. په پروان ولایت کې د اوبو لګولو یو پروژه او شپږ کشمشخانی ګټ اخیستنه وسپارل شوې. د پروان ولایت د کرنې د ریاست لخوا په خپله شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اوبو لګولو دغه شبکه او کشمشخانی د کرنې وزیر د افغانستان څلور جش ولایتونو ته په خپل لومړي سفر کې پلانسته. اعلان یې ذاتي وی چې دغه شبکو 80% لګښت د کرنې او مالداري وزارت پر غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې اوس مهال دیش نیخونی په پروان ولایت کې شته چې سلګونو بزګرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره دا ډول بلجېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو د نن ورځې اونیز پروګرامونه مو اساسي او بشري حقونه او هم مخکښ شته دي. دا به وروسته له اساسي خو تر دې مخه به د ایران د اټومي موافقې په اړه تازه جزئیات سره شریک کړو. تاکه سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لرې کېدو په پریکړه پر پریکړه لیک رای واخلي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر اساس به د دې هیواد پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې اقتصادي بندیزونه لري سي، خو د وسلو او د بالستیک میزایلو د جوړولو د موادو بندیز به پر خپل ځای پاتوي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه نور جزئیات خبره کړي دي چې فرشته جلالزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې د امریکا متحده ایالات بنن د امنیت شورا 15 غړو ته د پریکلیک متن ورووېشي. د ډیپلوماټانو چې د هویت د پرپاتې کېدو په شرط خبري کولې ویلي دي چې د امنیت شورا غړي به د پریکلیک متن وڅېړي او بیا به رای ور باندې واخیستل شي. د ایران حکومت د تیرې شنبه په ورځ د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني سره په تاریخي موافقه کې ومنل چې خپل هغه اټومي پروګرام به چې غربي هیوادونه یې مشکوک کړي بند کړي. غربي دولتونه ویره لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام په مرسته د اټوم بم د جوړولو هڅه کوي، خو تهران تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دا پروګرام د سولې زو اهدافو لپاره دی. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د بندیدو په صورت کې به پر دې هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري شي. دا ویانا په موافقه کې د منل شوې چې د ملګرو ملتونو بندیزونه به هغه وخت لري کېږي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره دا تایید کړي چې هغه اقدامات چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقه ورباندې کړې وه ترسره شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې پریکړه لیک به د ایران په اړه د دغه سازمان مخکنی و پریکړه لیکونه لغوه کړې، خو د ویانا په موافقه کې ویل سوي چې پر ایران د ملګرو ملتو له لورې د وسلو بندیز به 15 کاله نور هم پاتې وي، او دا هیواد به لږ تر لږه د نورو 8 کلونو لپاره د مزایلو جوړولو د ټکنالوژۍ له اخیستلو منع وي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو چې امریکا، جرمني، چین، روسیا، فرانسه او برېټانیا دي، له ایران سره د دې لانجې د حل په لټه کې وو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې جرمني او اروپایي اتحادیه هم ګډون درلود. د ملګرو ملتونو د سازمان په پریکړه لیک کې به چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شویو موافقې د ملاتړ لپاره رایګیري ورباندې کیږي، د امنیت شورا د بندیزونو لپاره داسې یو میکانیزم هم معرفي کړي چې هغه کولای سي چې کچېرې ایران له موافقې سرغړونه وکړي، ټول بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته وځي سي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپوتین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مهرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. خبرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کبی د خبرونی لملما څخه به واورو. د خبرونی ململما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مجر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشرغلس
ډیره مننه، زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو درایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپل بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع کی او ویلي او د هغوی له حقوق څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 85 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسی، دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو د حقوقو یو مهم مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولای شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقض کیږي، دوی کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیر مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس، جوړښت او د هغه د نو پاره معلومات راکړي خوش بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزه نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري، او په ټول افغانستان کې 14 دفتر چې 8 صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمایز دفتر په نظر کې ونیسو، د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه سلور ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغه د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتي وځ سره په مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د اورزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخصو پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی که دغه حقوقونه لري ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان دپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی کمیسون په دغه پنځه برخو کې مثلا د ماشومانو حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دوی ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې دوی کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولی شي د زندانونو نه د توقیف خانو نه له نظارت خانو نه همداشول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي همدارنګه یو برخه د بشري حقونو د تعلیماتو څنګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي هغې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي ځکه چې د افرادو اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني هغې نه شي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي
ډېره مننه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقونو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د دې کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه پنځه برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري او مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو بالخصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې هم د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امر غوایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه ده تللی خو په مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانونی عمل له دې سره ترسره کېده که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي دی کوشش کوي چې اس اثر او علائم ترې نه پاتې نشي ځکه چې هغه په دې داوی را سره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي همدارنګه په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سرټاکه زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډېر خلک راځي دا په دې معنا نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپلو حقونو څخه معلومات نه درلودې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق غواړي کله چې حقوق یې نه رعایت کېږي دوی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق د رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي همدارنګه که چېرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنې که چېرته د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې په همدارنګه د ژوند د سرپنا په مورد باندې د دوی په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې یعنې مختلف تغییرات راغلي همداسې په هره برخه کې کمیسون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
پولیس
آزادی خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنا
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سره 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
خدرمون اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په اړه بحث کوو. صافي صاحب، تاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په مخ کې وجود لري؟ یعنی لکه چې په غهواد کې چې التا په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي، طبعا دیو چا حق نریعت کی هم دارنګه هغه وات چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، طبعا الته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون هم د ستونزو نه هغه کې نه ده، به برخه نه ده. یعنی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشکلات لري. بعد هغه کسان زورواکی، هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي، هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. من د کمیسیون په وړاندې خندونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري، او دغه د سالور کلو د لپاره او د هر کال د لپاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې خلک د خپل حقوق څخه پوه شي، او د دې د پوهاوي سطح لوړشي، یعنی ژوند د تغییر پیدا کوي. او کمیسیون په دغه څو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تیرې دو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري، او کمیسیون په دغه برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډیره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم. ودان
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مل سره.
مخکخه خزي
السلام علیکم. احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي. مریم جان مکی، په امریکا کې افغانستان لري یو انجلۍ ته تعلیم سخت نه دی؟
په امریکا کې نه تنها زما لپاره، بلکې زما په سیر باندې نور ډېرې مېرمنې یا انجونې چې مثلا دغلته په زده کړو باندې بوخت دي، په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوي، تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینې برابرې د زده کړو، یعنې داسې کوم خاص یا ځانګړې ستونزه به نه لري. خو خپله ځینې وخت کې دغه هېواد نه لرې والی، د خلکو نه لرې والی، هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی، د خلکو سره د راشه درشه درلودلې، د ټولنې په منځ کې اوسېږي، مثلا د مېرمنو سره د ټولې مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي، او د هغوی وخت وخت د هغوی پوښتنه کړي. کله چې د دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي، دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د اغېزې د ټولنې نه، د خلکو د حالت نه یو څه لریوالی پیدا کوي، نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده. مګر تر ډېره پورې به دلته یو څه زمینی مساعدې د مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او خپلو زده کړو باندې بوختې دي.
دغه زمینی چې تاسو ورته اشاره وکړه، طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته، خصوصا د مېرمنو د نجونو لپاره. لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر که چیرته افغانستان سره مقایسه کې دی وینچلې لپاره څه توپیر لري د سه اشاره ورته کولای شي؟
بيخي وڅي و ان افغانستان سره د پرتلې وړ نه دی. دلته تر دې وروسته د پوری هڅو کولای شي خپل ځان جوړ کړي. په دې معنی باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکم د ځان په خاطر، باندې مصر څه کار نه لري، یعنی مثلا هغه زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څه کار نه لري، مګر زه فکر نه کوم که هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج محیط چې کوم څه دی زمونږ تر دې ربریده پورې هغه مشکلات هغه ستونزې یو چا ته د دې اجازه نه ورکوي، بالخصوص یو ښځینه ته یوې نجلۍ ته د دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغې چې کوم هغه هدف دی، هغې چې کوم هغه ګول دی، هغه هغې ته ځان ورسوي.
مریم جان مکی، تاسو یې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سه یو متعلمه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مال یو شمېر کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وایي چې تپلولو او یا معلمي کوو، یعنی د نورو شوبول خاطر خلک زړه نشه کوي، او کله چې ما له دوی علت پوښتنه کړې ده فرضاً کورنۍ دې ته چوي، خپل خپلوان دې ته چوي، سیاسي دغه دوه رښتې ولولي، څنګه ساسو مطلب هم همدا سي، یعنی که په امریکا کې غواړي فرضاً انجینری ولولي، انجینری بستې شي، که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم بستې شي، څه قیودات په چا باندې نه وي؟
بله، هدف مې دا و، یعنی الله بله مرغه باید ووایم کله چې مثلا په افغانستان کې یو انجلۍ اتاول خو تر دولسمه پورې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، کله چې مثلا شپږم اووم ټولګي ته ورسېږي مثلا هغه نور په دې نامه باندې چې مثلا لویه شوې یا مثلا کلیوال خبرې کوي یا مثلا تربوران خبرې کوي، هغه نور د زده کړو کنه پریخودل کېږي چې هغه خپل نور زده کړو ته ادامه ورکړي. خو که چیرته مثلا کومه کورنۍ داسې پیدا شي، مثلا زه ادخ نه د لورو پرته سیمه نه دی، خو که په ښار کې مثلا دغه سي فامیلونه پیدا کېږي چې مثلا هغوی یعنی تر دې ربې په دغه کار وشوی دی، هغوی خپل نجونو ته اجازه ورکوي چې مثلا هغوی دولسم یا تا دولسم لوړې زده کړي چې دولسمه پورې، اما هلته معیار ورته څه شی ټاکي؟ معیار ورته دا ټاکي چې که ته مثلا کله پوهنتون ته ځې، ته مثلا یا تعلیم وتړې، ښوونه روزنه باید ولولې، یا باید ډاکټري ولولې، یا مثلا طب باید ولولې، ځکه ته باید یا ډاکټر شي یا باید معلمه شي، ځکه ښځه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه د مثلا انجینري وکړي، هغه د مثلا ژورنالیزم ته راشي، هغه د مثلا ځینو نورو مثلا هغه د اقتصاد ولولې، هغه د مثلا تجارت وکړي، هغه د مثلا په یو بانک کې کار وکړي، یا مثلا هغه اکاونټینګ ولولې. نه، دغه یو ډول هغه هلته موجود دی، هغوی لپاره یو حد موجود دی، یو حد ورته ټاکلی دی، که ته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې، ستا زده کړې به په دغه حد کې، یعنی مثلا هغه نه شي کولی. اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم، زه د دې دا شیتو نه لرم چې مثلا زه د تبول والم. ډېری خلک دلته همداسې چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې، خو دلته یو ډول فردي ازادي موجوده ده. که زه مثلا غواړم زه زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ دی، څنګه زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښ دي، زه غواړم ځان ورته ورسوم، زه غواړم په همدغه مسلک کې مثلا خپلې لوړې زده کړې مخته یوسم، ما سره څوک دا کار نه لري، یا مثلا په ما باندې دغه فشار نه شته چې نه ته باید یا دلته ډاکټري ولولې، یا باید دلته ښوونه او روزنه شي، مثلا ته باید هلته معلمه شي، دغه څه نه شته دي.
دغه فشارونه چې فرضاً په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي، په نجونو باندې چې تاسو باید مشخص شی ولولې، دا ستاسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتې والی باندې هم تاثیر لري؟
تر ډېره بریده پورې، کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شوله،
دلته د بېسوادي مسله نه ده، مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېر نجونې په معلمینو کې ولرو او ډېر نجونې ډاکټرانې ولرو او په نورو څانګو کې ونه لرو، په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي؟
پرمختګ باندې طبعا مالداره خبره، پرمختګ باندې تاثیر منفي دی، په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو چا لور یم، زه نن چا ژورنالیزم ته پرې نه ښودلم، یعنی دغه لارې تپ پاتې شوله، تر کومه پورې مثلا سبا ورځ بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي، یعنی د هماغه یو پیسه باندې لکه یو ډول سلسله واکار چې مثلا نن یو څوک تعلیم و تربیې ته لاړ، تعلیم و تربیې کې شمېر زیاتېږي، سبا ورځ بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي که لور ته ایسته مثلا تعلیم و تربیې ته باید لاړه شي، لکه فلانۍ چې ده مثلا د فلانۍ لور چې ده هغه تعلیم و تربیې وایي، یا ما مثلا معلمي کوي، تا سره شرایط مساعد نه دي. زه داسې وایم که چېرته نن زه په دې شکل باندې پاتې کېږم، زه مثلا ما سره دغه م دی چې نه والله نور څوک دلته نشته، زه باید لاړه نه شم، یا مثلا ماته اجازه نه راکول کېږي، بالاخره دغه لاره ټپ پاتې کېږي. ټپ زمونږ د ټولنې زمونږ پر استوالي باندې دلالت کوي. په دې خاطر باندې مونږ ډېرې برخې لرو هلته چې ضرورت ورته لرو. ژورنالیزم په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د انجینرۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د قضا په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د سرمالۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو. ډېری دغه قضیې مثلا موجودې دي اوس هم په افغانستان کې، چې مثلا هغه اوس هم د ښځینه سرمالانو د نه شتون، یا مثلا د ډېرې کمرنګۍ له امله زمونږ ډېری مېرمنې وي چې هغوی له ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. همدا ډول ژورنالیزم شو، همدا ډول نور مسلکونه شول، چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدله ده که غواړي مثلا یا به تبوایی یا با مثلا تلیم و تربیه وایی طبعا دا زمانگا دا طولانی زمانگا دا خلق پولستوالی بانی دلالت کهی.
مریم جان مکی مننه سی دا ازادي راډیو دا مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
ډېره مننه کوم شي بس له تاسو نه چې ماته مو وخت راکړ چې یو څو شي له تاسو سره د مخکښو ښځو په پروګرام کې سیږه مو د خپل خوښې سره زړه خاله وکړم.
ځوان د څوک یې چې ګولې اور دے د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هجر کی دې خپلوان پرات دې څوک یې پرون څوک یې بابا وشتلې ځوان د څوک یې چې ګولې اور دے ते जनाजे रापते दमर के छुगो कले को रखते पुष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वन खबर स्वे खबल और रखते दफ्ताई तपार ज्वान मौरवा پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیس کے وینی کرم او ما شم کو بنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے چه بیا دا سوځې د لیدسته د پیغلو څونو